ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې په هلمند کې پر را روانو پوځي عملیاتو د ناټو د عمومي قومندان د څرګندونو په اړه پر راپور سربیره پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په پیل کې اجمل تورمن کورني خبرونه اوروي.
د هلمند په مارجی کې د افغان او نړیوال ځواکونو پراخ عملیات پیلېږي. د سویډن وسلوال پوځوي چې دغه هیواد دوه سرتیری او د هغو یو افغان ژباړن د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د ایران د اتومي ادارې مشر وایي چې دا هیواد به نن د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ نړیوال مؤسسې ته خبر ورکړي چې ایران غواړي خپل په سلو کې شل یورانیم په لوړه درجه غني کړي. پښپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مک کریسټل وایي د هلمند په مارجی کې د افغان او نړیوال ځواکونو پراخ عملیات به قوي پیغام ولري او له سرزور به سیمه پاکه کړي. دا په داسې حال کې راځي چې عملیاتو تر پیلېدو وړاندې د سیمې څخه د زرګونو تنو د وتلو راپورونه ورکړل شوي دي. په زرګونو افغان امریکایي او برتانیوي پوځیان د مارجی په لور روان دي او اټکل کېږي چې ډېر ژر به په دې سیمه کې تر ټولو پراخ عملیات پیل شي. د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان سټینلی مک کریسټل وویل د مشترک په نوم عملیات په یو قوي پیغام ولیږي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي سیمې کنټرول پراخوي. مک کریسټل پاینال کې وویل چې د مارجی په عملیاتو کې دا هڅه نه کیږي چې طالبان ووژل شي، بلکې هڅه کیږي چې د طالبانو خطر کم کړای شي. د وویل کې د طالبان یا له سیمې ووزي یا لکه څنګه چې ولسمشر کرزی ویلي د پخلاین پروګرام کې شامل شي، خو د دوی هدف دا دی چې په دې سیمه کې د افغانستان ملکی حکومت ټینګ شي. نوموړي دا هم وویل چې د عملیات به د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. د سویډن وسلوال پزوای چې دغه هیواد دوه سرتیری او دغه یو افغان ژباړن د افغانستان په شمال کې وشل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې د سویډن وسلوال پزوای د دوی دات و عسكر د مزار شریف په لویدیس کې وشتل شول او د مزار شریف خار په لمنه کې د مرمل کمپ سیمه ییز روغتون ته یوړل شول. د سویډن وسلوال پوز په خپل خبر پاڼه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره کړه، دا هم ویلي چې په دې بيخه کې د دوی یو بل عسكر ټپي شوې ده. سویډن په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د حساب په چوکاټ کې 455 پوځیان لري. تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی چې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني او دغه شان د سعودي له چارواکو سره د طالبانو سره د پخلاینې د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی و، نن بیرته کابل ته راستون شي. د افغانستان جمهوریت صد مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر د مونیخ د کانفرنس په څنډه کې له امریکایي او اروپایي چارواکو سره هم کتلی دي. ویل شوی چې په دغه لیدنو کتنو کې د افغانستان د ملاتړ ګڼې ژمنې ترلاسه شوې دي. ولسمشر تیر ورځ د مونیخ په کانفرنس کې ویل چې افغان ځواکونه به تر راتلونکو 50 کلونو پورې د هیواد امنیتی چارې په خپل سمبال کړي. ویل شوی چې طالبانو سره د ولسمشر کرزی د پخلاینې له پروګرام څخه هم ټینګ او پراخ ملاتړ شوی دی. او د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې یو اندازه مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د مخدر موادو پر وړاندې مبارزي پولیسو د بغلان ولایت د پلیخمري ښار د دوهمې حوزې له مربوطات څخه 15 کیلوګرام مخدر مواد کشف او ترلاسه کړي دي. په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه مواد د ساتنې په تړاو یو کس نیول شوی چې د امنیتي ارګانونو تر څیړنې لاندې دی، خو د نوموړي د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. او په کابل کې د صرافان د ټولنې پوله مخینه افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې دا شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر ورڅل وی افغانۍ او یا پولای وای یورو 15 افغانۍ او څلوي خپل یو سټرلینګ پاوند څلور بیا افغانۍ او شپته پولای یو سعودي ریال 12 افغانۍ او یا پولا زر ایرانی تومنه او څلوي افغانۍ او لاس پولا او زر پاکستانی کلداري 500 څلوي افغانۍ. د کورنۍ خبرونو په دوام بهرنۍ خبرونه اوري چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د ایران دولتي رسنیو ویل چې دغه هیواد حکومت وطن نیولیا او ادعا کوي چې دا کسان د ازادي رادیو له فارسي څنګه رادیو فردا سره اړیکې لري او ځینې د امریکا جاسوسي ادارو ته په مخبري تورن کړی دي. د ایران دولتي رادیو او رسمي خبري آژانس ایرنا پرون ویل چې دغه مشکوک کسانو د تیر کال د دسمبر د میاشتې په مظاهرو او ناکراریو کې د اعتراض کوونکو په پارولو کې اساسي رول درلود. ایرنا خبري آژانس د ایران د استخباراتو د وزارت اعلامیې له مخې ویلي چې دا اووه تنه مشکوک کسان د انقلاب له مخالفانو، صهیونیستي رسنیو او بلواګرو عناصرو سره د ارتباط په خاطر نیول شوي دي. په راپور کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او دا یادونه هم نه ده شوې چې هغوی کله نیول شوي دي. ایراني مقاماتو وویل چې نیول شویو کسانو د فبروري په 11مه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کالیزي په ورځ د بلوا پلان درلود. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د دغو کسانو په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې، خو د ایران د استخباراتو د وزارت له اعلامیې او د دغه هېواد د دولتي رسنیو له راپوره پرته د دې پیښې په باب د کومې بلې سرچینې له لوري معلومات نه لري. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد امر کړی چې ایران دې په لوړه درجه د 20% یورانیمو غنی کول پیل کړي. د ایران د اتمی ادارې رئیس علی اکبر صالحی پرون دولتي تلویزیون ته وویل دا هیواد به د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتو د اتمی انرژي نړیوالې څارونکو ادارې ته د ایران د دې پلان په باب خبر ورکړي چې غواړي په 20% یورانیم په لوړه درجه غنی کړي. علی اکبر صالحی وویل په لوړه درجه د یورانیمو د غنی کولو پروسه به د سه شنبه په ورځ پیل شي. د ایران د اتمی ادارې رئیس زیاته کړه چې د دغو موادو پروسس به سبا د نتنز په اتمی بټۍ کې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د ایران دا اعلان مایوسوونکی بللی او پر ایراني د زیاتو بندیزونو د لګولو ملاتړ وکړ. د جرمني دفاع وزیر کارل ګوتنبرګ هم پرون پر ایران د زیاتو بندیزونو غوښتنه وکړه، ځکه چې د هغه په وینا نور د نړیوالې ټولنې زغم پای ته رسیدلی دی. د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یانوکوویچ ځان د یک شنبه د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. یانوکوویچ له خپل سیالي یولیا تیموشنکو وغوښتل چې د صدر اعظم له چوکې استعفا وکړي، خو هغه په انتخاباتو کې خپل ماته او ویل چې د دوړو رای سره خورا نږدې دي. په داسې حال کې چې سباندې 50% رای شمیرل شوي، د انتخاباتو مرکزي کمیسون وایي یانوکوویچ په سلو کې 39.6 او تیموشنکو په سلو کې 44.5 رای ترلاسه کړي دي. د دغو انتخاباتو پایلې له روسیې او د دغه راز لویدیځ سره د اوکراین په اړیکو کې خاص اهمیت لري. یو شزه چې غوښتلې د عراق د مارچ د 8 نیټې په انتخاباتو کې کاندید شي پرون د دغه هیواد د موسل په شمالي ښار کې ووټل شو. پولیسو وویل چې د پخواني لویدیځ پلوه عراقي صدر اعظم اياد علوي د کاندیدانو په لیست کې شامل سوها عبدالله جر الله هغه مهال وویشتل شو چې د موسل په مرکزی برخه کې تازه لکوره ووته. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې آیا دا قتل سیاسي انګیزه لري او کنه. او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون سلګونو تنو په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې شک پرې کیږي د صدام حسین له بحث ګوند سره اړیکې لري. د عراق د پارلمان غړیو 13 میاشت پر شاوخوا 4.5 کاندیدانو د بندیز لانجمنه لایحه وړاندې کړه، خو پر هغې زیات انتقادونه وشول چې د عراق د شیعو تر کنټرول لاندې حکومت هڅه کوي چې سنیان له انتخاباتو راوګرځوي. له بلې خوا د عراق پارلمان به نن بیا هڅه وکړي چې د راتلونکي میاشتې پر انتخاباتو اضطراري غونډه وکړي. ټاکل شوی دی چې د عراق د پارلمان غړي د بحث په ګوند پورې د اړوندو مشکوکو کاندیدانو د بندیز پر لانجمنې پرېکړې غور وکړي.
دا د ازادي راډیو د وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو.
د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د فوجي عملیاتو لپاره له تیاریو سره سم د سیمې سلګونو خلکو خپلې کډې بار کړې دي. په همدې حال کې په لندن کې د جګړې ضد فعالانو په افغانستان کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې ده.
اجمل خټک شخصیت، اجمل خټک سب کار او کردار د نه هېرولو دی. دا د پښتنو په سینو کې نقش دی د تیرو شپېتو او یو کالو نه.
دا د یو پښتون شاعر آواز دی چې د پښتنو د سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک پر ژوند او مبارزو خبرې کوي. اجمل خټک تیر شپه وفات شو. د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام ژوند په شیبو کې به واوري چې کله بارانونه نه کیږي نو خلک څه کوي.
موږ کل کې د زړې ښځې راټولېږي، بیا دوی دا کلیپ سر لار کوره چې یو چاره کړو ټولوي دا لندوي، بیا ځي د ایدرې ته په ایدره کې سوې ایدره توده کړه وري دا کنکلو ته ورکوي، په کلي کې تقسیموي. دغه خدای ته زارۍ کسې خدای دې باران.
په وروستۍ برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ځانګړی پروګرام لرو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري وخت د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دی. لدې سره په یو وخت کې چې افغان او نړیوال ځواکونه د هلمند په مرجعي ولسوالۍ کې د پراخو عملیاتو پیلولو ته ورنږدې کیږي، لدې سیمې څخه د سلګونو تنو د وتلو راپورونه خبر شوي دي. پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکرستل د هلمند پر مرجع کېدونکو حملې ته په اشاره وویل چې دا پراخ عملیات به قوي پیغام ولري او سرزوري به په سیمه کې تصفیه کړي. د مکرستل د څرګندونو او په د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د راروانو پوځي عملیاتو په اړه اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
په زرګونو افغان امریکایي او برتانی پوځیان د مرجع په لور روان دي او اټکل کېږي چې ډېر ژر به په دې سیمه کې لکه چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ده تر ټولو پراخ عملیات وکړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سټانلی مکرستل چې په افغانستان کې د یو لک جار لزرو نړیوالو ځواکونو قمانده په لاس کې لري وایي د مشترک په نوم عملیات به یو قوي پیغام ولري چې د افغانستان حکومت د خپلې امنیتي ساحې کنټرول پراخوي. د پوځي چارواکو په وینا ټاکل شوې ده چې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات د هلمند وادۍ په مرکزي برخه کې د مرجع په اوارو سیمو متمرکز وي چې تر 80,000 زیات نفوس لري. هغوی مارجا په هلمند کې د طالبانو وروستی مهم مرکز بولی، خو مکرستل وایي چې د مارجا په عملیاتو کې دا هڅه نه کیږي چې طالبان ووژل شي، بلکې کوشش دا دی چې د طالبانو خطر کم کړی شي. د وویل کېدای شي طالبان یا له سیمې ووزي یا لکه څرنګه چې ولسمشر کرزی ویلي د پخلاینې په پروګرام کې شامل شي، خو د دوی هدف دا دی چې په دې سیمه کې د افغانستان ملکي حکومت ټینګ شي. د دا هم وویل چې دا عملیات به د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. د هلمند کډوالو د چارو د ادارې رئیس وایي چې دوی د لزره بې ځایه کېدونکو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره تیاری نیولې او تر دې دمه له مرجع څخه 2,000 تنه وتلي دي. همداراز له ناتالي څخه 400 کورنۍ بې ځایه شوي دي. په لشکرګاه کې د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي چې د بې ځایه کېدونکو کسانو لپاره سرپناه او خوراکي مواد برابروي. یو موټر چلوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د یکشنبې په ورځ د لشکرګاه او مارجې ترمنځ 15 پیرې وهلي او ډېر کسان یې لشکرګاه ته رسولي دي. په مارجې کې 8,000 خلک اوسي او د کوکنارو د کر یو مهم مرکز دی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکرستل وایي هغه کسان چې اوس د طالبانو او د مخدرو موادو د کاروباریانو تر کنټرول لاندې په مارجې کې اوسي ډېر انتخابونه نه لري. موږ هڅه کوو چې له هغوی سره تماس ونیسو چې کله حکومت د دوی په سیمه کې ټینګ شو دوی به د کار روزګار فرصتونه پیدا کړي. مکرستل چې له خبریالانو سره خبرې کولې دا هم وویل د مارچ خلک به کولی شي چې څه وکړي او بازار ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. دوی به مجبور نه وي چې یوازې کوکنار کړي.
په هلمند کې د کېدونکو پوځي عملیاتو او له دې سیمې د خلکو د کډګېدو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې په برتانیا کې د جګړې زړه ډلې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پوځي فعالیتونه ودروي څو د سولې او پخلاینې خبرې شونې شي. د جګړې ضد کمپاینرانو پرون په لندن کې یو غونډه وکړه او د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه وښوده. دوی وویل د افغانستان د حالاتو په اړه پوهاوی ډېر ضروري دی او نړیواله ټولنه باید د افغانانو حالات چې جګړه په ناوړه ډول اغیزمن کړی دي درک کړي. د اروپا د پارلمان یوې غړي پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د پوځي تمرکز پر ځای په جګړه ځپلي افغانستان کې پر بشري حقوقو او د عدالت پر پیلولو فکر وکړي. حنان حبیبزای له لندن د دې غونډې په اړه راپور راکوي.
د دې غونډې ګډونوال ټول هغه برتانویانو چې د جګړې په ضد فعالیت کوي. دوی ویل جګړې افغانستان او برتانیا دواړو ته له ناورینونو پرته بل څه نه دي ورکړي. د لندن کریس ناینم وایي نوموړی وایي زما نظر دا دی چې جګړه باید پای ته ورسیږي. جګړې د افغانستان خلکو ته کوم په زړه پورې څه رانه وړل. آن ملګرو ملتونو په ډاګه کړه چې په هغه هیواد کې ژوند په خرابېدو دی او دې جګړې همداراز برطانوي کورنیو ته هم بدې ناخوالې راوړې. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ له 250 څخه ډېر برطانوي سرتیري په افغانستان کې ووژل شول. دوی بې هدفه ووژل شول. دوی دا جګړه نشي ګټلی. دا هم نه ده څرګنده چې هلته د جګړې معنا څه ده. هلته هیڅ پرمختګ نه دی شوی خو یوازې په جګړه کې پیسې لګول شوي دي. د افغانستان جګړې ته پیسې له هغو مالیو یا ټکسونو څخه برابرېږي چې په لویدیز کې عام خلک حکومتونو ته ورکوي. دلته لویه نیوکه دا ده چې د ټکس په میلیونونو ډالر افغانستان ته ولېږدول شول خو 9 کاله وروسته هر سړی په هغه هیواد کې حالاتو له خرابېدو څخه په ویره کې دی. دغه پیسو د افغانانو ژوند خیرازه نه شو کړای. کریس په لندن کې د جګړې ضد یوې ټولنې مدیر دی. دی خلک هڅوي چې د برتانیا پر حکومت فشار واچوي چې له افغانستان څخه خپل سرتیري راوباسي. دی وایي جګړه، کړاو او ورانۍ د یرغل او نیواک تولیدات دي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې له پوهاوي سره پیل شي. هغه څه چې برطانوي، امریکایي او د ناټو نور ځواکونه یې ترسره کوي ستونزې دي. لومړنۍ ستونزه دا ده چې 100,000 بهرنیو سرتیرو هغه هیواد نیولی دی، خلک وژني او ورانۍ کوي. تر هغې چې دغه حقیقت بدل نه شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټولنیز یا سیاسي حالت کې څه بدلون راشي. تاسو په اسانۍ سره په یو هیواد کې مخته نه شئ تلای چې د وحشتناکو بهرنیو سرتیرو لخوا نیول شوی وي. نو زما لپاره لومړۍ خبره دا ده چې سرتیري له افغانستان څخه ووځي. دا هغه څه دي چې له هر ډول نوښت څخه وړاندې باید ترسره شي.
When it is being occupied by brutal foreign forces. So for me the first thing and the main thing is that the troops should come out.
دا هغه شرط ته ورته څه دي چې د افغان دولت مخالف ځواکونه د هر ډول خبرو اترو لپاره وړاندې کوي. په لویدیځ کې د کریس په څیر خلک د ولسمشر حامد کرزي د پخلاینې هڅو ته هغسې ګوري لکه په افغانستان کې چې د دولت وسلوال مخالفین ورته ګوري. خو د ده ټولنه یوازې نه ده. د کریس نظر آن د لویدیځ په پارلمانونو کې هم پورته کیږي. جین لمبرټ د اروپا د پارلمان یوه مخکښه غړې ده. دا وایي زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یو ناورین دی. د افغانستان نیواک باید نه وای ترسره شوی. د افغانستان مسلې په نړیوالو اړیکو کې بیلتون رامنځته کړ، خو افغانانو ته هیڅ ګټه ونه رسېدله. زه فکر کوم موږ هغو کډوالو سره چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې پراته دي څه مرسته کړې ده؟ آیا موږ هلته د ښوونې روزنې په اړه څه کړي دي؟ په ټولنیزو چارو لکه ملکي بیا رغونه او عدلي چارو کې آیا موږ په افغانستان کې څه کړي دي؟ دا ټول شیان یوې خوا ته پاتې شول او موږ باید له اوسني حالت ډیر مخکې وای. دا خبرې د برتانیا د حکومت له رسمي تګلارې سره سمون نه لري. برتانوي چارواکي وایي د سیاسي حلو ځلو تر څنګ به پوځي فعالیت همغسې روان وي. د بیلګې په ډول د هلمند په ولایت کې د پوځي عملیاتو وروستي چمتووالي ته وګورئ چې د افغانستان په اړه د برتانیا او د دغه هیواد د نورو متحدینو د غبرګون ښودنه کوي. څو ورځې وړاندې د برتانیا دفاع وزیر باب اینزورت یو خبري کانفرانس ته داسې وویل: موږ له افغان حکومت څخه څه غواړو؟ موږ غواړو چې افغان حکومت خپل ځان ژمن وبولي، چې هغو خلکو ته خوندیتوب رامنځته کړي چې د سولې په بهیر کې ګډون کوي، د دوی خپل قابلیت چې خپل کارونه پر مخ بوزي، او دا وړتیا چې خپل اغیز په خپلو ولسوالیو کې او په خپلو چارو کې خپور کړي. ټول د امنیت د سپارلو په اړه غږیږي. دلته دې د وتلو د هر ډول تګلارې په اړه ناسم پوهاوی نه کیږي، ځکه چې دا حقیقت نه لري. او موږ د امنیت چارې د افغانستان وړتیا ته سپارو. له هغې وروسته به موږ بیا هم په افغانستان کې یو چې هغه مرستې وکړو چې افغانان په هره توګه ورته اړتیا لري. د جګړې ضد شنونکي وایي چې له پوځي فعالیت سره سره پخلاینه شونې نه ده، او نړیواله ټولنه باید د جګړې پر ځای خپل تمرکز پر سوله ییزو فعالیتونو ډیر کړي چې د باور فضا رامنځته شي.
په لندن کې د جګړې ضد فعالانو د پرونۍ غونډې جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې باید پوځي فعالیتونه ودرول شي څو د سولې او پخلاینې خبرې ممکنې شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمګاګله آزادی رادیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د جرمنی په امنیتی کنفرانس کې د سولې او پخلاینې لپاره خپل پروګرام تشریح کړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې د سولې او پخلاینې د پروسې په شمول افغانان پرېږدي چې د خپل هیواد چارې په خپله پر مخ بوزي. ولسمشر په خپله وینا کې د ملکي تلفاتو پر پای ته رسیدو په ځانګړي ډول زیات ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی په دې کانفرنس کې چې د جرمني په مونشن ښار کې جوړ شوی و وویل نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. ښاغلی کرزی وویل نړیوال د افغانانو سره مرسته وکړي خو پر دوی د حل بهرنۍ لارې نه تحمیلوي. ولسمشر وویل دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې له حکومت سره موازي د بهرنیو انجیوګانو او د ملګرو ملتونو د مامورینو فعالیتونه ودرول شي او دوی د افغانستان د حکومت د ملاتړ کوونکو په توګه کار وکړي نه د سیالانو په توګه. کرزی وویل که هر هغه فعالیت چې باید یو حکومت یې وکړي زموږ د نړیوالو ملګرو له لوري د افغانستان له حکومت سره په موازي توګه ترسره شي د افغانستان دولت او د هغو ادارو ته زیان اړوي او کاري هم نتیجه نه ورکوي. د مونشن په کانفرنس کې د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه د ولسمشر ویاند وحید عمر ازادۍ راډیو ته وویل
ولسمشر نن په کانفرنس کې اصلي ویناوالو د ولسمشر خبري لندن کې مطرح شوی او شپږو عمده د افغانستان د حکومت دولتونو په دریو مهمو ټکو باندې و. اول ولسمشر د امنیت په ارتباط خبرې وکړې او په امنیت په ارتباط په صراحت سره دا ویلې چې اوس د وخت څخه دلې چې د افغانستان حکومت د امنیت د رهبری او مالکیت ورور په تدوی سره ترلاسه کړي. داغه لپاره ولسمشر دا ویلې چې دنیا ته دا پکار ده چې د افغانستان د ملي اردو ملي پوځونو د روزنو او په سمو تجهیزاتو تجهیزول دا عمده خبره ده. ولسمشر په هغه کې د دنیاوالو نه دا وغوښتل چې درې مهمې ټکي چې په افغانستان کې امنیت ته ګواښ مخکې کوي او د موږ په کنټرول کې دي، هغه د ملکي تلفاتو نه مخنیوی ده، هغه د شپې د خلکو د کورونو لټولو نه مخنیوی ده، او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم نه بهر د خلکو زندانی کول او د خلکو د بندیانو نیول دا باید په جدیت سره د دې مخنیوي وکړي. او بلې عمده خبره دا و چې د لپاره د افغانستان امنیتي او قانون تقویه شي او په افغانستان حکومت دغه حاکمیت ترلاسه کړي. نو دنیا دی باید که پیاتی ده که ناتو ده که بین المللي مؤسسات دي، دوی دی باید د افغانستان د حکومت د فعالیتونو مهمیت شي، دوی موازي جوړښتونه باید جوړ نه کړي. دا ډېره عمده خبره وه. بله ولسمشر د مصالحې په ارتباط یو څه څرګندونې وکړې، یو څه ابهامات موجود ول د دې پروګرام په ارتباط هغه یې روښانه کړي. دا یو لس مصالحه دا پروګرام دوه برخې لري، یو مصالحه ده او یو جذب مجدد ده. په مصالحه کې خبره د رهبری په سطحه ده، د طالبانو او د نورو د رهبری په کچه ده. مذاکرات چې کیږي په هغه کې د افغانستان حکومت یوازې دا کار نه شي کولای. د منطقې یا د سیمې د هیوادونو نقش ډېر مهم ده، او بل خصوصي د پاکستان او د سعودي عربستان یادونه وکړه. د جذب مجدد په ارتباط ویلې چې دا د ټیټ رتبه طالبانو په ارتباط ده، چې دا فقط هغه خلک دي، هغه ځوانان دي چې د ځینو معاذرو له کبله د مخالفینو صفوفو ته تللي. دا یې هم ویلې چې هر چا سره خبرې کېږي، یا هر څوک د جذب مجدد د برنامې له طریقه بېرته سوله ایز ځوان ته راځي، نو دوی درې شرطونه عمده شرطونه دي. تحفظ قانون دی باید د افغانستان ومني، د پروسي شبکو سره باید ارتباط نه لري، او د ښځو د حقوقو په هکله څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي، دې سره د مخالفت نه کوي.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر و چې له مونشن څخه په دې کانفرنس د مونشن په کانفرنس کې د ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه ازادۍ رادیو ته معلومات ورکول. په سرپل ولایت کې د څرځایونو پر سر د دوو قومونو ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان ټپیان او یو شمېر نور تری تم شوي دي. په دې نښته کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمېر چارواکي په دې پیښه کې لاس لري. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال سمیع الله غښتون په راپور کې.
د سوزمقلي ولسوالۍ د سنګتودي په سیمه کې د امنیتي کسانو په شتون د مالچر او د ځمکې د غصب پر سر د دوو قومونو ترمنځ جګړه وشوه. د سنګتودي په سیمه کې میش راستنه شوي 300 بلوڅ توکم کډوال چې په دغه جګړه کې کیل دي، د دوی په استازیتوب یو قومي مشر کاتب وایي. د سرپل په دولتي ادارو کې یو شمېر سیمه ییز واکمن او په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت یو شمېر استازو په لمسون سره سلګونو کسانو پر موږ حمله وکړه چې یو شمېر کسان موټاپیان او یو شمېر مهتري تم دي. د دې سیمې یو بل تن اوسېدونکی که نسله در رمضان شوی پیښې د څېړنې په خاطر له ولسمشر څخه د یوه هیئت غوښتونکی شو.
قومندان د امنیت سرنا کلام ولاړ د رمسته شوی پیخی پاکله د سوز مقاله د اوزبک کم په استازی تو محمد اکرم د بلوڅو سره د می مالچر پر سر پنيخته کې د خپل ویول ستونه د ټپی کېدو ادعا کوي د دغلوري یو بلتن نعمت الله پر رمسته شوی پیخه کې د پل چلاس لرل او لمسون نمنی وای په پیخه کې د چلاس نشته کله چې مالدار خپل رمې څرځوین ته ویولې په سیمه کې راستنه شوی کډوال بلوڅ پر حمله کوي شپږ موټر سایکلونه سوځوي او یو شمېر کسان سخت ټپی کوي د سرپل ولایت د امنیت قمندان جنرال بلال نایرم د سوز مقاله پولیس والای کې پر دولتي مالچر د یو شمېر کسانو د لاس لرلو او د ځمکې د غصب په خاطر د دوو قومونو ترمنځ د نښتې پخلی کوي او وایي په نښته کې د دواړو لورو څخه دولس تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او سیمې ته د ولایت څخه نه موټر پولیس او څلور موټره د ملي اردو پرسنل استول شوی دی او د دواړو لورو څخه مو شل تنه راغوښتي دي تر څو په قانوني توګه دغه رامنځته شوې ستونزه هواره کړو. ښاغلی نایرم دا هم وویل چې په پیښه کې یو شمېر خودغرضه کسان او قوتونه لاس لري او د هغوی د نوم اخیستلو څخه یې ډډه وکړه.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر، نامتو سیاستوال او د پښتو ژبې مبارز لیکوال او شاعر اجمل خټک تیر ماخستن د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د اجمل خټک عمر 50 کاله و. د ده د جنازې مراسم نن ماسپښین په 3 بجو د هغه په پلرني کلي اکوړه خټک کې کیږي.
ما د ګورو د نمونو د خوندونو بڼ ته اوسا، ما د ګورو د زلفانو د ټالونو بڼ ته اوسا، ای زما د مینې بادا، ای زما د مینې یادا، ای زما د جنګړۍ بادا، ای زما د نړۍ یادا، راشه 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 راشه، بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیریسی مدیرا سے ناروغ او اکثر وہ پکور کے بار نقل ورکت کم کرو او د تیرو روزو کی لگ دفتیا کمزورتیا زیادہ تشی ہوا نو نن بس متاسفانہ چی دین او بس حق لارا دا حق لارا بانے لارو.
ایمل وائی بابای تر اخیر خو خبری کولی وصیت کرو چی باید پا کوڑی کی خورو تا وسپارل شی او د قبر پا شناخت دی ورطولی کل شی چی خطک ها غستا خطک دی بدل نده. اجمل خطک دی نون 1925 کال د سپتمبر په 15 نیټه په کوڑی کې زیږیدل. دا چې د خوشحال بابا لمسیو نو شاعري په خټه کې شامل و خو سیاست یې د پښتنو د سوکالۍ او هوساینې لپاره کولو. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولې دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي.
اجمل بابا واقعی چه یو داس ادبی هستی وا چه داغی جدائی برداشت نه بهر دا داغی کار او کردار کمونگ گورو نو ډیر لوړی پای دی. اغی دومره په اخلاص دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړی دا چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډیر په مشکل او ډیر په مدو چرته پیدا کیږي. اجمل خټک شعر لیکلی دی نو هم یې داسې د جذبې رډک لیکلی دی چې زه دا نه ګڼم چې دومره جذبه د چا په بل شعر کې ما موندلې ده. نو د اجمل خټک صاحب شخصیت، د اجمل خټک صاحب کار او کردار چې دی دا د نه هېرولو دی. دغه کردار ډېر ځلنده دی، دا د پښتنو په سینو کې نقش دی د تیرو شپېتو او یو کالو نه.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی. په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. د دوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرلو. په 1922 کال کې د سرحد د اسامبلۍ غړی او ایالتي وزیر وټاکل شو. په 1990 کال کې د پاکستان د ملي پارلمان او په 1993 کال کې د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی وټاکل شو. په پېښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې رئیس ظاهر بابوري وایي افغانان هم د اجمل خټک مړینه ژاړي.
زه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ د وزارت په استازیتوب
د دوی کورنۍ ته، د دوی دوستانو ته، د دوی لارویانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوم، او مرحوم اجمل بابا ته د لوی الله دربار د فردوس جنت دعا کوم، روح دې ښاد وي.
اجمل خټک درې زامن او دوی لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداری پر ځای د قام نداری ژړلې ده.
د پښتنو د سیاسي مشر او نامتو ادیب اجمل خټک د مړینې په اړه راپور مو اورېده. اجمل خټک تیره شپه د 50 کلونو په عمر سا ورکړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اورې دا وخت د ورځې 10:30 دی. د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې 19 پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې عصمت سروان ته غوږ شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي نړیوال باید افغانان پریږدي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو په شمول په خپله د افغانستان چارې پرمخ بوزي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریسټل وایي د هلمند په مارجې کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات به قوي پیغام ولري. د سویډن وسلوال ځواک وایي چې د دغه هیواد دوه سرتیري او د هغو یو افغان ترجمان د افغانستان په شمال کې وژل شوي دي. د جنوبي آسیا د هیوادونو په روانو لوبو کې د افغانستان لوبغاړو په بېلابېلو سپورتي څانګو کې تر اوسه پورې د سرو زرو 15 مډالونه ترلاسه کړي دي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون سلګونو تنو په انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو په اعتراض کې مظاهره وکړه چې شک پرې کیږي د صدام حسین له بعث ګوند سره اړیکې لري. د اوکراین مخالف سیاسي مشر ویکتور یانوکوویچ ځان د یک شنبه د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد امر کړی چې ایران دې په لوړه درجه د 40% یورانیم غنی کول پیل کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس هم د ازادي راډیو 19 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې تاندې څنګه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. د خبرونې پیل به د کابل د ریکاخانی پر گزار وکړو. بیا به د باران د غختلو په اړه د افغانانو له دودونو خبر شو. دا مطالب به زه ومان او لینا شریفی درته وړاندې کړم.
بچبن کے رنگا رنگ بولو نواد بچمن کے رنگا رنگ بولو
نواد. عزت منو اوریدم کو د احمد شاه بابا تر مرګ وروسته چې د زوی تیمور شاه په 1923 میلادي کال کې وخت ورسید، یو کال وروسته پایتخت کابل ته انتقال کړ. له تیمور شاه سره ډیر پوځي او قومي مشران هم کابل ته راغلل او دلی میشت شول. تیمور شاه په کابل کې دغو مشرانو ته سیمې په نامه کړې چې ډیری اوس هم د هغوی په نومونو یادیږي، لکه مراد خانی، باغ علی مردان خان او داسې نور. د مورخانو په وینا د کابل ښار د گزارونو ویش هم د تیمورشاه د واکمنۍ پر مهال شوې دی، چې لا هم ډیری گزارونه په همغه نومونو یادېږي، لکه د آهنګرانو گزار، د مسګرانو گزار، د خرابات گزار. خو په دغو گزارونو کې ډیری داسې هم دي چې اصلي اوسیدونکي کم شوي او کسبګری هلته ژوند نه کوي، لکه د ریکاخانی گزار. دغه گذر چې د کابل میوند واټ لپای سره شمال لور ته موقعیت لري، یو اوږده کوڅه ده چې یو سری میوند واټ او بل یې د علی مردان خان باغ ته ورګریږي. اوسیدونکي خلک ریکایان بولي. د دغه گذر د سپینګیرو په وینا اوس په دې گذر کې له 250 کوره ریکایانو څخه 15 کوره پاتې دي. ومن گذر ته ورغلی او د دې گذر اوسیدونکي هم پوښتلي، خو په پیل کې به پوهاند استاد رازقي نړیوال راته ووایي چې ریکایان څوک دي او څنګه په دې گذر کې میشت شوي دي.
دا زمونږ د ګران هیواد په تاریخ کې په تیره بیا د کابلیانو په تاریخ کې دا یوه ډېره مهمه نقطه ده. نو دلته هغه وکړي چې د احمدشاهي کبیر د مفکورې په اساس باندې تیمورشاهي دوراني پایتخت دلته را انتقال کړ، تمن د ده سره خلک راغلل، دولتي اراکین راغلل، د ده سره د اردو سیمنسبان راغلل. تیمورشاهي دوراني په وخت کې ریکایان هم یو قوم و چې هغه کابل ته راغلی. په خپله ریکایان د کابل ته را انتقالېدلو یا د هغوی په اعتبار باندې دوه تقریبا لکسانې دو نقیز او لک یو څه نږدې روایتونه شته دي. نو د تاریخي په اسناد باندې وایي چې په 1250 هجري کې کله چې نادر افشار په هند باندې هجوم ورو او هغه خواته خپل سوقل جشي حرکتونه اجرا کول، د دې په خوا کې د دې په عسکرو کې د ریکایانو په نامه باندې هم یو قبیله موجوده وه چې هغه راله او بالاخره د لاورې دروازې او د ابن سینا درملتون په مان کې دغه محلو کې مثلا دې ته ځای ورکړ شو. خو دا روایت لږ شانې معقول په دې باندې نه چې په خپل د نادر افشار په وخت کې د کابل ښار کې گذرونه موجود نه و، حوالته کم دولتي مرکزیت هم موجود نه و. البته د شي دولتي مرکزیت چې هغه د تیمورشاه دوراني په وخت کې و. نو صحیح روایت دا ده چې هغه وخت کې چې د احمدشاه دوراني د مفکوري په حساب باندې تیمورشاه دوراني د کندهار نه پلازمینه کابل ته انتقال کړله، نو دې په انتقال کې یوه قبیله د ریکایي د قبیلې په نوم هم په دې کې موجوده وه. دا په خپل ریکایان چې دي دا ایرانی کردانو له جملې نه دي. نو دا هم د نور قبیلو سره د احمدشاه بابا په وخت کې قندار ته راغلی وو. هغه د تیمورشاه دوراني په وخت کې چې سنه 1118 پورې ارتباط لري دا کابل ته راغله.
د ریکاخانی د گذر اوسیدونکي ریکایان هم دا خبره کوي چې زموږ نیکونه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي او په کابل کې لومړی د بیبي مهرو غونډې شمال لور ته د قلعه خاطر په سیمه کې میشت شوي، بیا ریکاخانی ته راکوچېدلي. استاد نړیوال هم په کابل کې د ریکایانو مینې دوه بولي او له انګریزانو سره په جګړه کې د دوی د میړانې یادونه کوي.
مثلا په خپل په کابل کې یو بل ریکاخانه هم شته چې دا به فکر کوم ستاسو د فار لګ نوې ټکې می د ریکاخانی د گذر نه په غیر په نامه د قلای ریکاباشي د بیمارو د ټپې شاته هم یو محله موجود ده چې دا دواړه یو ریکایان دي. هغه دلته په گذر کې وسیدل او دغه ریکاخانه چې دا د بیمارو په دی باندې کلیوالي ژوند په حساب باندې ورکړ. د دې قوم مشر چې وو هغه بابا خان نومېده. نو دا بابا خان په خپل یو ډېر پیاوړی سړی و، نه یوازې دا د عسکری د نگانا یا د دورانی امچات وخت کې د لوړپول دولتي مامورین څخه، بلکې په خپل د ریکایانو د قبیلی یو خان یو مشر هم یی. دا خلک ډیر زړور خلک، جګړه مار خلک، تورزن خلک. دوی د انګریزانو په ضد په جګړه کې نو تمنغه دوهمه جګړه ده ډیر سختانه مدافع د ریکاباشی قلعه د سیمینا او حتی په مونږ د کابل نه وکړه. دغه مقاومتونو حساب چې انګریزان چې کله دا سیمه ونیولې د موقت لپاره دغه قلای بیخی اوار کلا او دغه نخ نخانی دغه زینه د منځ وی وړل. خو به هم داغوی افتخارات زمون په تاریخ کې دی او میړانی قوم په هیز باندې پاتې دي.
و موریدل چې ریکایان چرته چرته میشت دي. د ریکاخانی یو سیدونکی فقیر خان چې شپېته کاله عمر لري وایي چې د ریکاخانی په گذر کې نیکونه میشت شوي وو. له ده به واورو چې د خپلو نیکونو په اړه یې څه اورېدلي چې څنګه افغانستان ته راغلي دي. اوس څو کوره ریکایان په گذر کې اوسي، پخوانی کورونه یې سلامت دي که یه؟
زمون د نیکونو په اړه خلک وایي چې له ایران څخه راغلي دي او دلته په بیبي مهرو کې میشت شوي دي. وروسته بیا دغه گذر ته راغلي. هغه وخت دا سیمه یوه دښته وه. نور نو څه معلومات نه لرم. اوس دلته اصلي ریکایان یو 15 کوره اوسیږي. پخوا 250 کوره وو. خلک یې ټول کسبګر وو. دا سیمه په تېرو جنګونو کې بیخي په بل مخ شوې ده. د دې سیمه پخواني کورونه د زاړه کابل د کورونو غوندې جوړ وو، لکه د زاړه ښار کورونه، د مراتخانۍ کورونه. کړکۍ یې زما یادیږي، ټولې پټۍ وې.
د ریکاخانی گذر کاکگان او پهلوانان هم مشهور وو چې یو هم خالو نومېده. غلام سخی خان چې د ریکاخانې د گذر اتیا کلن سپینګیری دی، یو عمر یې پهلوانی کړې ده. نوموړی د دې گذر د دوو تنو پهلوانانو یادونه کوي.
پهلوان قصاب پهلوانی کردیم، پهلوان بودم و هستو مالم نغلم ریسه پیدار برد پهلگ یک شبانم.
پهلوانیم، قصابیم، پهلوانی مکرده ده، پهلوان وم او پهلوانیم. اوس هم د سپینګری والله که یو هم پرېږدم. د دې سیمې ډېر برکتي خلک یو پهلوان یې رحیم نومېده، ده به څلوېښت پنځوس سیالۍ کړې وې، چا نه و راڅملولی. یو بل یې آصف نومېده، د ابراهیم خان زوی و، د ده د ګومېښو ګاډۍ وه. مازدیګر چې به له کاره راغی ګومېښو ته به یې چې اوبه او واښه ور واچول، په دې وخت کې به ګومېښو مستي او تندي کوله. څو واره مې لیدلی چې په یوه لاس به یې د یوې ګومېښې ښکر ونیو، په بل لاس د بلې. بس چې تنبه به شو د قسم حق نه راباندې لري، په خدای ګومېښې به یې په څټ کوي.
تاسو واوریدل چې پوهان نړیوال او د ریکاخانې د گذر اوسیدونکي فقیر خان دا خبره وکړه چې ریکایان لومړی ځل په کابل کې د قلعه خاطر په سیمه کې میشت شوي دي او د ریکاخانې گذر د ریکایانو دوهمه مینه ده. ومان د کابل ښار دغې سیمې ته ورغلی او هلته په همدې اړه د سیمې اوسیدونکی پوښتلی. راځئ دلې به دا مرکه هم واورو.
تاسو به لومړی ځان مری؟
زما نوم انجینیر نصیر احمد، د قلعه خاطر اصلي اوسیدونکی یم.
زه پرون تللی وم ریکاخانې ته، او هلته د ریکاخانې اوسیدونکو دا ویل چې اصلا موږ د بی بی محرو د قلعه خاطر نه راغلي یو ریکاخانې ته. تاسو چې اوس په دې سیمه کې اوسئ، دا راته ووایاستئ چې دلته اوس ریکایان ژوند کوي که؟
دا خبره رښتیا ده، مخکې د دې الکوزیانو نه دلته ریکاخانیان وو، اوس دلته ژوند نه کوي. اوس اکثریت دلته په قلعه خاطر کې الکوزیان دی. او زما نیکه خوجاگل نومیده، خدای دیو بخی ریکاخانه څخه و، او اصلی باشندگان در ریکاخانه مغه خلق و چې در ریکاخانه نه سابقه صبح دلته نویسید.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
عزتمنو اوریدونکو، و موریدل چې د ریکاخانې په گذر کې پښمار ریکایان ژوند کوي، او په قلعه ریکا باشي کې هم اوس لسره ریکایان نسته. راځي اوس په واورو هغه محل چې واوري او بارانونه نه کیږي، د افغانانو دود څه دی؟ دوی د باران خواست څنګه کوي؟
هغه مهال چې واوري او بارانونه نه کیږي، نو مسنونه طریقه داده چې مسلمانان باید د استسقا لمونځ وکړي او له خاوند تعالی څخه د ورښت غوښتنه وکړي. خو افغانان د دغې مسنونې طریقې تر څنګ ځینې دودونه هم پالي. دا چې دا دودونه څنګه دي، ومان یې په اړه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو سره مرکې کړي دي. تاسو رابولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
نوم زما منهاج الدین دی، د ننګرهار ولایت د شینوار اوسیدونکی یم. چې کله زموږ ځای کې بارانونه نه کیږي، نو بیا زموږ دوه یا درې کسه یو ځای کیږي، هغوی خلکو نه خیرات ټولوي. د چا وس چې څه کیږي، د هغه یا لس یا شل یا سل، بیا په دې باندې یو ځای کې وریجې غوړي اخلي او په هغې باندې ګونه باندې کوي، او بیا یې بېرته به خلک ورته راغواړي. دوی هم خیرات خوري او هم چې دی د الله له ودرېږي د استسقا لمونځ کوي. مخکې به دغه خیراتونه موږ په د زیارتونو کې کول، خو اوس په الحال چې دی په زیارتونو کې دا کار مونږ څنګه کوو.
زما نوم عبدالصمد د ننګرهار ولایت د هسکې مینو د ولسوالۍ د کریا د شپور اوسیدونکی یم.
خلک څه وایي چې دا بارانونه چې نه کیږي، د دې علت څه یي؟
مله دې باندې خدای پاک ښه پوهېږي، خو غټه وجه د ځنګلونو وهل دي، نور بله وجه نشته. زما په خپل نظر باندې پوه شو، زموږ مله زیرات ختم دی، مکمل دی.
من اج محمد غیاس
کوم جو سیدم
دی غزنی.
ستاس په سیمه کې چې باران نکی، دا د خلکو رواج څه ده؟
دي زیارتو ته دي، څوک شمس بابا ته دي، څوک و به زیارت ته دي، څوک وای دي ته دي، دا غار ارجې ته ځان دسې. بس دا چې ای دري ته ورځي، یو څو وړو سره واخ لا غوري په خیب، دا کاکونه په خیب یې داد چنیانو تر
شد. خدا بدر تو وای به چهار تری واجون و دودون دا سیدی چه که دا بارانون نین و دا غدا کلی و دا شار و دا وطن دا الکوان پا یکسو که گرزی اصلاتو پا نامسر دا کورو تا یو رخ کهی که اصلاتو و سلام علیکم یا ابراهیم خلیل الاد دا ابراهیم علیه سلام نم ارسر یادی او مشران و خلقو ببیا پا کسا و پا محل و پا دی که یو سسر را طولس وله غوی ببیا دا شپی دا خواد سخه دا غناری دا کورو که کولی دا کورو دا خواد سخه خیرات میرات دا دی سر سره او یو خنچه ورڅخه په هغه کې به خلکو پیسې ور اچولې بیا به نو دغه محل خلکو داسې وکړل یا په می مبارکه کې یا مثلا په بل یو جامه کې د خیرات پند بس وکړي بیا به الته خیرات وکړي نو سه بره نه پلونه به ادا کړل او دغه به وکړي خدای تعالی څخه به باران غوښتنه وکړل ازيات او کات به وجه د خدای تعالی د خواڅخه مستجاب شول بارانونه به وسوله خلک به خوشاله
منم سرسان د زید شاجو سیدین کې وخت سی باران نو سندمو په کل کې د زړې خځې راټولې بیا دای کلیپ سر لار کور چې یو چاره کړو ټولې د لاندې بیا زید ایدره ته پېدره کې سید ایدره ته ودا کړه وری د کنکلو تر کې په کل کې تقسیمې دغه خدای ته زاری کې خدای دې باران او بیا په اخر کې او پاله چې دا ور راخلی یو سن پکې دې کډستان څوک سره بیا دې وایس باران کې یا کډستان سپم رااله بیا دې دغه په پال باندې فزرونیواله یاتي
تاسو مرکی واوریدی د باران د غختلو پر مسنونه طریقه به د کابل ښار د شیوکی او سیمه د ګلبوټی د کلی د مولا امام خغلی صاحب نور خبری هم واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې بارانونه نکیږي د دې او علت داوی اکثره وخت چې د الله جل جلاله رحمت ته چون باران نو د الله جل جلاله رحمت د خپل بندگانو نه په دی وجه باندې بنسي چې بندگانو کې نافرمانی لري رسي. نو کله چې د الله جل جلاله رحمت برته بندگان واړي د الله نه نو په هغه طریقې باندې به دوه غړي چې کوم مونږ ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خو درې ده او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې د غختلو د پاره طریقه هغه د استسقاء المنزه او د استسقاء طریقې خو درې ده خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عملا هم کړی ده او د صحابهونو هم بیتره او کله د سیو طریقه د ځان نسوک جوړه کی او هغه بیا د دین نه بولی او داسې وای چې یاره دا روا طریقه ده او د ثواب طریقه ده دې ته موږ بدعت وای په شریعت کې او بدعت په شریعت کې مردود ده د مسنون طریقې نه خلاف طریقې دی درست نه دي
هشک دې دوم راځي و نکرم هشک دې دوم راځي و نکرم ځان کې جنو یار ټول جهان کې جنو
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومروه مقتدا ازادي رادیو د خبرونه په اړه په دوه پتو لیکونه استولای سي په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لا 3 اویا په خوست او کندوز کې مشميري دی او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي هلته مشميره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون په خبر تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوس
تاندے سانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې ښه او خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي د دې اونۍ په خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم خدوس څوک دی او ځوانان په کومو معیارونو ځان ته ملګري غوره کوي د خبرونه په سر کې په دې اړه ریپورت وړاندې کوو بیا له یو کسبګر ځوان سره خواله لرو د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم له یاده مباسي دا مطلب سلینا شریفی یو په بل پسې درته وړاندې کوم ګرانو ځوانانو انسان یو اجتماعي مخلوق دی نو له همدې امله که هر څومره له ځانه پوره هم وي طبیعت یې غواړي چې له کورنۍ سربیره ملګري او دوستان هم ولري او له هغوی سره وخت تیر کړي ښه او ریښتینی دوست د ژوند په ډیرو چارو کې زموږ مرستې ته رادانګي سمه لار رښیي په ښادیو مو ښاد او په غم مو غمجن وي او تل مو پرمختګ ته هڅوي خو برعکس نااهله دوست مو تباهۍ ته کاږي او د پرځېدو سبب مو کیږي له همدې امله لویانو ویلي غریب هغه څوک دی چې ښه او وړ دوست نه لري بنی ادم د ژوند په هر مرحله کې دوست ته ضرورت لري خو په ځوانۍ کې د ښه دوست انتخابول ډیر مهم دي ځکه مشهور متل دی وایي چې اوسې په خوی بده هغه اوسې د
ځوان لیکوال اسد وحیدی وای لخوا او سلام دوستانو سره ناسته پاسته د ځوانانو اجتماعي شخصیت روزی او اخلاقی ارزښتونه پکې تقویه کوي. نو ځوانان باید د ملګریو په انتخاب کې پوره دقت وکړي، ځکه انسان اثر منون کې موجود دی او د دوستانو اعمال، حرکات او افکار په یو بل ډیر ژر اغیزه کوي.
د یو فیلسوف خبر ده چې کچیر دی چا په اړه غواړي معلومات پیدا کړي، دغه په اړه خپل معلومات نه لري، دوستان یې په جنې نو هغه پیژندلی شي. د یو انسان په شخصیت جوړونه کې، د یو انسان په زده کړه کې او بلاخره د یو انسان په پرمختګ کې ملګري یا دوستان ډیر رول لري. که مثلا یو نشې نه پوښتنه کوي چې څنګه د نشې موادو ته مخه کړه، لومړی خبره یې دا ده چې زما یو دوست و د دغو موادو نه استفاده کوله، نو ځکه زه هم پرې اخته شوم. د انسان په ځوانۍ کې په دغسې یو حالت کې وي چې له نورو ډیر متاثر کیږي. دته بې نږدې کسان چې ژیړي، دغه تبندې د دوستان دي. که دوست سم وي نو انسان په ژوند کې مثبت کارونو ته مخه کوي، او که دوست منفي اړخونه ولري نو تبند په انسان باندې اغېز کوي، انسان منفي لور ته بیایي.
د چا پروا نه کو، غم د دنیا نه کو، مونږ د وفا لیونی یاره د چا نه کو، یاره د چا نه کو. پیاران کی ټول بندونه دا سماج نه منو، مونږ یو رواج نه منو. یارا یارا مونږ یو رواج نه منو.
د چا پروا نہ کو، غم د دنیا نہ کو، مونږ د وفا لیونی یار د چا نہ کو، یار د چا نہ کو. یارا نکی ټول بندونه د سماج نہ منو، مونږ یو رواج نہ منو. یارا یارا مونږ یو رواج نہ منو.
وای دوست د دوست هنداره ده. بنی ادم معمولا له هغه چا سره دوستی او ملګرتیا کوي چې اخلاقی او روحی مشترکات ولري. د وردګو سیدونکو عزت الله وای چې ګڼ دوستان لري او له دې عمله ډیر خوشاله دی. نوموړی وای چې خپلو دوستانو سره راحت دی، او کوي شي هغه خبرې چې خای خپلو سکه ورونو ته ونه شي ویلې خپلو دوستانو ته وای. عزت الله زیتوی
ما ملګری چې اول ما دغه یو شرط یې ورسره دی سره چې زه چې وشای ویل ورسره کړم، هغه دې کانه کوم یا ما کانه کړی په خبرو باندې زه د تقینات ورکم، یا د مختقینات راکړي. او دوستان لرم الحمدلله، زیات دوستان لرم ملګری. مسله دې مشکل ولري زما ته راځي، او مزه مشکل ولرم دی هغه زرغانم چې زه دا ځای کې مشکل لرم، دغه سره هم کاری را سره وکړي ته نه زیات رنه خوشاله یم. ځکه یو سړی نشي کولای خپل پلار ته، خپل مور ته یو خبر وکړي. مثلا خو دوست لري یاد کولای شي هغه خپل پلار دوه باندې کانه کې، یا مور کانه کې، د دوست ورولېږي.
سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما، زار شتر جانا زما، سر زما ایمان زما، سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما، زار شتر جانا زما، سر زما ایمان زما، سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما.
ځینې ځوانان ملګرتیا او دوستۍ ته سرسری ګوري، او بیل دي چې مقابل لوری پوره وپیژني، د دوستۍ اړیکې ورسره ټینګوي او د زړه غوټي ورته خلاصوي. خو مقابل لوری د دوستۍ حق ته پام نه کوي، او دغه رازونه نورو ته وایي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي محصل زبیر احمد لخپل ځینو دغه سي دوستانو سر ټکوي.
ما دوستای درم کې واقعا دوستای مستن او راضی هستم.
ډیر دوستان لرم چې په رښتیا زما دوستان دي. غم او خادي له یو بل سره شریکو، او په اصطلاح د زړه بڑاس توی تباسم، او ډیر تری خوشاله يم. خو له بده مرغه داسې دوستان می هم تجربه کړي چې حتی زما یو وړو کې راضی هم نه دی ساتلای. ملګرتیا مطلبی ده، داسې ملګرو ډیر خفه کړی.
نامتو لیکوال گابریل گارسیا مارکس وایي، ستا په شاوخوا کې تل داسې کسان شته چې تا ځوروي، خو ته بیا هم په خلکو اعتماد کوه، مګر په هغه چا هیڅکله بیا باور ونه کړې چې یو ځل یې ځورولی یې. د کابل پوهنتون د ماسترۍ دورې محصله نسرین روشناوایی که غواړی د خپل دوست رښتینولي معلومه کړي، مخکې له دې چې خپل راز ورته ووایې دروغ ورته ووایه. که یې دروغ وساتل کوی شي ستا راز هم وساتي. روشنا زیاتوي،
د دوست په انتخاب کې باید ډېر دقیق اوسېږي. مخکې له دې نه چې دوی هغې سره هم راز شي، هغه باید وپېژني. آشنایان ډېر زیات دي، سلام علیکي د ډېرو سره څوک کوي، مګر هغه څوک چې دوی بیا غواړي ورته راز ووایي، اکثرا خو باید ډېر راز هېڅ وم نه ویل شي. خو که چېرې بیا ډېر ضرور ونه کېدای شي چې مخکې له مخکې نه هغه ښه وسنجوي چې آیا دوی د دې غواړي دي چې زه دا خبره ورته وکړم، یا به یې وساتلی شي، یا به ماته کوم مشوره راکړی شي یا نه. بیا کله چې دوی متیقن شول کېدای شي چې دوی ورته راز ووایي.
خ دوست څوک دی او باید کومې ځانګړنې ولري؟ اسد وحیدی وایي چې ځینې معیارونه شته چې په پام کې نیولو سره یې ځوانان کولی شي ځانته ښه او تلپاتې دوستان او ملګري غوره کړي.
ترګردو مهمه ده چې یو دوست چې ته ځانته انتخابوي، هغه باید وپیژنې په ټوله معنا باندې. په علمي لحاظ هغه وپیژنې، د شخصیت له لحاظ هغه وپیژنې، په ژوند کې د هغو عادتونه او هغه کوم کارونه چې دي هغه باید وپیژنې. شخصیت یې ښه شخصیت وي، منفي ټکي ونه لري، دغه معیارونه کولی شي سړی یو دوست په انتخاب کړي. بله مهمه مسله چې ده هغه ده چې ډېری دوستان دستي چې که ته مثبت کار کوي او یا منفي کار کوي، په ژوند کې ستا ملګریتوب کوي، ستا په ټولو کارونو کې ستا سره ولاړ دي. خلک داسې فکر کوي چې دا ریښتینی دوست ځکه زما سره په ټولو کارونو کې ودرېدلو، په اصل کې چې دا یوه غلطه مفکوره ده. دوست هغه دی چې په مثبت کارونو کې ستا ملاتړ وکړي او په منفي کارونو کې ستا مخه ونیسي، درته ووایي چې دغه کار مه کوه. نو وفا، شخصیت، علم، دغه معیارونه دي چې کولی شو یو څوک یو دوست انتخاب کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، ښایي تاسو هم ګڼ داسې ځوانان لیدلي وي چې د بې وزلۍ له امله درس او تعلیم ته شا کوي او ښوونځی په نیمه کې پرېږدي. ځینې دغه ځوانان د حرفو زده کړې ته مخه کوي، خو د ځینو نورو بیا د کسب زده کړې ته هم لا ماتوي او بیکاره بیروزګاره ګرځي. خو شته داسې ډېر نور ځوانان هم چې همت له لاسه نه ورکوي، بې وزلۍ ته نه تسلیمیږي او د روښانه سبا په امید هم درس وایي او هم د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کوي. په دې خپرونه کې د همداسې یو ځوان خواله اورو چې د کابل د ساختماني انسټیټیوټ د یولسم ټولګي زده کوونکی دی او په څنګ کې د حلبي جوړونې په یوه دوکان کې کار هم کوي. که څه هم د دغه ځوان عاید لږ دی، خو له خپل کار نه خوشحاله دی. د اتلس کلن ځوان خپل ځان داسې راپیژني:
زما نوم شمس الله ده، د فرضي ولسوالۍ یم او دلته په کابل کې درس وایم، یولسم ټولګي زده کوونکی یم او بل مصروفیت هم په عربي سازي کې عربي سازي کوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې دلته په عربي سازي کې کار کوم او دلته مصروف یم. زموږ اقتصادي وضعیت ضعیفه ده، په همدې خاطر دلته کار کوم. بل دا چې یو مصروفیت خپل ځان ته مې پیدا کړی دی، ځکه چې د بیکارۍ نه څه نه پیدا کېږي. سبایي له خوا مکتب ته ځم، په انستیتیوت ساختمان کې درس وایم، بیا راځم دلته کار کوم په علوي سازي کې. زموږ کور هلته شمالي کې ده، زه دلته کار کوم د کاکا زمونه سره. په کورنۍ کې یوولس نفر یاسي. زه خپل مشر یم، زما پلار او مور مې په زراعت کې بوخت دي. استاد چې ده له کاکا زمین مې دی، داسې زما خرچه هم راکوي او په یو میاشت کې راته 15 راکوي. موږ بخاري یو دم سلدونه داسې نور شیان جوړو. یو بخاری تقریبا په 3 یا 2 کې جوړو. خی داسې په 1200 خرسي. زما پیغام نور ځوانانو ته ده چې درس ووایي او خپل وطن ته خدمت وکړي، او بل دا چې د بیکاری نه څه نه جوړیږي، باید د مکتب په څنګ کې یو رشته یو کار هم انتخاب وکړي. دا ښه دی چې هم باید کار وکړي او هم درس ووایي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف څخه د اوبید جوینده او شارون په غږ سندره پوره کړي چې وایي
ستا په جدای کې تیر بشي وختونه ستا په جدای کې تیر بشي وختونه مینې دې ملنګ کړو غوړ مخیرونه مینې دې ملنګ کړو غوړ مخیرونه
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و ک خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکس میری دادی په کابل کې 14 یو بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې